السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو. د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبری اژانس په کرج او د غراس کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالد ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا دیرش توغندي او توغول چې د چارواکو په خبره یو وشتنه پکې ټپیان شوې دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نور وژل شوو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبې په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بیا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژۍ په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړې. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې نن دوشنبه د برانډ تیلو بایا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بایا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له 13 جنوري میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بایا ده. لږ وروسته بیا دغه بایا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د ایم یو ایف جی بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بایا $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیلو نو هم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبان حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بېوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبان حکومت دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بېوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو حکومت پر ایران د امریکا برید غندلی. د چارو کتونکي وایي
از لحاظ سیاسی و از لحاظ استراتژیک من فکر
میکنم سیاسی او استراتژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
له پاکستان را ایستل شوی افغان جونې وایي د زده کړو هیلې نیمګړې پاتې دي.
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بس اوسي.
پکتیا کې د اوبو د شپږو پروژو کارونه پیل شوي.
دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د وګو کانالونه دي یو دانه سربند چارې به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټول پروژو بشپړ کړي.
نور راپورونه هم شته. هله دا ملتیا مو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی پایل هم کوو. د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او د خطر زنګ هم وهل شوی دی. تر اوسه د اسرائیل لخوا په نننیو بریدونو کې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړې. هغه پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي، د رژیم بدلون اصطلاح کارول په سیاسي لحاظ سم نه دي، خو که اوسنی ایرانی رژیم نشي کولای چې ایران ته عظمت یا لوړوالی بیرته راولي، نو ولې د رژیم بدلون یاد نشي. هغه په یو بل پوست کې لیکلي، د ایران د اټومي تاسیساتو زیان ډیر ګڼل کیږي، بریدونه سخت او دقیق وو او زموږ پوځ لوی مهارت وښود. هغه په سوشل تروت د یوې بی دوا بم غورځون کې الوتکې د ښکته کېدو ویډیو هم خپره کړې او زیاته کړې ده چې د بی دوا پیلوټان چې د ایران د اټومي تاسیساتو په بمباری کې برخه اخیستې وه، بیرته د میزوري په هوایی اډه کې په خوندي ډول ښکته شوي. ډونالد ټرمپ د یکشنبه په سهار اعلان وکړ چې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي. هغه ګواښ وکړ چې که ایران ژر تر ژره سولې ته حاضر نشي، نور هدفونه به هم په نخښه کړي. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په استانبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ډیپلوماسۍ دروازه باید تل خلاصه وي، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړه چې ایران تر برید لاندې دی او تر هغه چې اړتیا وي د ځان دفاع حق به وکاروي، خو وی ویل چې هغه نشي کولای څرګند کړي چې ایران به د امریکا د بریدونو په ځواب کې څه وکړي. د ایران دولتي رسنیو وروسته راپور ورکړ چې عراقچی مسکو ته رسیدلی چې نن دوشنبه د ولادیمیر پوتین په ګډون یو شمیر روسي چارواکو سره پر وروستي وضعیت خبرې وکړي. عراقچی مسکو ته تر رسیدو د مخه وویل، روسیه زموږ ملګری ده او موږ تل مشوره کوو. په ورته وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه هیواد د ایران د اټومي او توغندیو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپل هدف بشپړولو ته ډیر نږدې دی. پر ایران باندې د امریکا برید او د اسرائیلو او ایران لخوا په یو بل باندې دوامدار بریدونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې موضوع هم و. په غونډه کې د امریکا استازي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د پوځي بریدونو دفاع وکړه او ویل بل اخر هغه وخت را رسیدلی چې امریکا د خپل متحدینو اتباع او ګټو په دفاع کې په قاطعانه توګه عمل وکړي. ډوروټی شیا ایران ته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ او زیاتې کړه، د څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران حکومت د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړي او د خپلو ګاونډیانو متحدو ایالتونو او ټولې نړۍ د سولې او امنیت لپاره یې دوامداره ګواښ رامنځته کړی. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپل اصلي ماموریت له مخې د ایران له رژیم څخه وغواړي چې د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره خپله 30 کلنه هڅه پای ته ورسوي. خو د ایران استازي امیر سعید ایروانی د امریکا او اسرائیلو تیری کوونکي اقدامات غندلي او ویلي دي چې د ایران د متناسب غبرګون وخت ماهیت او اندازه به د ایران وسلوالو ځواکونو لخوا ټاکل کیږي. هغه په متحده ایالاتونو تور ولګو چې یو ځل بیا یې په بې پروايي سره د نتنیاهو د ساتنې لپاره خپل امنیت قرباني کړی. د امنیت شورا په غونډه کې د چین، روسیې او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو استازو د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید وغنده. د فرانسې او برېټانیا استازو هم له ایران څخه وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې موضوع کې تمکیګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتونو هوایی بریدونه غندلې دي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغه وزارت د ویان لخوا پرون ماښام خپره شوې، له دواړو لورو غوښتل شوي چې د ستونزې د هواري لپاره دی له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې حکومتونه باید په داسې حالاتو کې د خپلو راتلونکو ګټو پر بنسټ دریز غوره کړي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم باید دې شي ته پام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چار وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه غندلی دي. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخي لخوا د یک شنبه په ماښام د ده پر ایکس پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دا ډول بریدونه به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د خبر پاڼې په دوام کې له دواړو خواوو غوښتل سوي چې د ستونزو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او د بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ته لوی ګواښ بللې دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د یکشنبې په ورځ سهار وختي د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران په فردو، ناتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنانو په خبره یې پر نورو اهدافو به یې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ته په اشاره وایي چې حکومتونه باید د خپلو ګټو پر بنسټ په داسې مواردو کې دریځ غوره کړي. له دې جالې پخواني ډیپلومات د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د اتلانتیک شورا لوړ پوړي غړي عمر سمات ازادي راډیو ته وویل
از لحاظ سیاسي او از لحاظ استراتیژي ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود بد نظر میگیرن و باید بگیرن.
له سیاسي او استراتیژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او باید یو هم نیسي. په هغه کې راتلونکي باید وسنجوي چې که د ایران په نظام کې بدلون راځي آیا د دوی په ګټه دي یا نه راځي او څه ډول بدلون او نظام به وي. دا چې په ایران کې دوامداره ګډوډي په ګټه یا زیان ده، په سیمه کې په قواوو کې ستراتیژیک بدلون یې په ګټه که په ضرر دی، دا هغه مسایل دي چې معلومداره ده هیوادونه او حکومتونه یې په اړه غور کوي او د هغه پر بنسټ پریکړه کوي او دریځ خپلوي. زه فکر کوم چې افغانستان یعنی طالبان له دې مسلې مستثنا نه دي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې نور پوهان په دې باور دي چې په ایران کې جګړه د افغانستان پر خلکو منفي پایلې پریوستلی سي. د سیاسي چارو شنونکي او د ایرلند د بلسفورد کوینز پوهنتون پروفیسور مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي زیان به پر افغانستان د دې جګړې له اصلي پایلو وي. د زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په ټپه ولاړه ده، خو په خبره یې که جګړه دوام وکړي ښایي دغه حالت د ژور اقتصادي ناورین لامل سي.
که جګړه دوام وکړي نه یوازې هغه افغانان چې غواړي د کار لپاره ایران ته ولاړ شي تللی نه شي، ښایي یو شمېر هغه افغان کارګر چې د ایران پرې خودو او افغانستان ته پر ستنېدو اړ کېږي د دې جګړې اغېزې به پر افغانستان تر ټولو ډېرې په اقتصادي برخه کې پریوزي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ لڅ باندې لس ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې په متقابلو بریدونو دوام لري. د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو سویو راپورونو له مخې په دې نښتو کې سلګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیات افغان جونې او ښځې ستنې کړل شوې دي. دغه سازمان خبرداري ورکړی چې دا ښځې او نجونې اوس دغه هیواد ته داسې مهال راستنې شوي چې د کار او زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. دغه نجونې هم د زده کړو نه موجودیت یا د زده کړو نشتوالی خپله یوه لویه ستونزه یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یو اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپي ازادي راډیو ته هم را لېږل شوې، له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زموږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت ولیکي، یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلی روحي له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره د غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناست